آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. نن د سه شنبه ورځ ده، د 1402 هجری قمری کال د اسد د میاشتې 23مه، د 2023 کال د اگست 15مه ده. د نن دوه کاله مخکې، یعنی په همدې ورځ د اگست په 15مه، طالبان کابل ته ننوتل، ارګ ونیو، جمهوری حکومت سقوط وکړ او طالبان په ملک مسلط شول. د امریکا غږ آشنا رادیو نن او سبا د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په دوران کې د افغانستان سیاسي، بشري او اجتماعي او اقتصادي وضعیت په هکله خاص پروګرامونه خبروي. زمونږ دغه خاص خپرونې په سپوږمکۍ، ډیجیټلي شبکو او رادیو چینلونو کې نشریږي. نننۍ خاص خپرونه 2.5 ساعته ده او راسن خپریږي. نو مخکې دې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د وضعیت د تحلیل او تفسیر لپاره د کارپوهانو نظریات، رپورټونه، مرکې او د اوریدونکو نظرونه واوري، اول زغورم چې زما همکاره زماني خور خپل خبرې تاسو ته وکړي چې پروګرام کمه خواته زی.
تشکر خانم خادم. سلام و برای شنونده ها، برای کسایی که آواز ما را میشنوند، بله، صبح همه شما بخیر. امروز 15 آگست سال 2023 میلادی است و 2 سال قبل در عین روز طالبان وارد کابل شدند و قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. از زمان تسلط دوباره طالبان تا حال این گروه چی اقدامات را برای کنترل کشور انجام دادند؟ چقدر توانستند که حق و حقوق عقیه مردم افغانستان را مهیا سازند؟ و طی این 2 سال اوضاع بشری، وضعیت حقوق بشر از زنا، دخترا در این کشور چگونه بوده؟ پیرامون این موضوعات در برنامه با مهمانای برنامه بحث و گفتگو میکنیم. اما نخست با اجازه همکارم مشروع خبرهای ساعت تقدیم شما میکنیم.
مننه.
ویان احمد الله چوال. پاکستانی رسنۍ وای چې د خوست نننۍ پیخه د دغه هیواد د بی پیلوټ الوتکې برید دی، خو طالب چارواکي وای چې د پیخې څرنګوالی نه دی معلوم. د طالبانو د حکومت چارواکي وای نن شاوخوا 11 بجې د خوست ښار په مرکز کې یوه چاودنه شوي چې ځینو وزیرستاني کډوالو او د خوست ښاریانو ته پکې تلفات اوښتي. د طالبانو حکومت د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني تاییدوي چې په دې پیښه کې 3 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي، خو وایي لا د پیښې د څرنګوالي په اړه معلومات نه لري. بلخوا پاکستانی رسنیو د خوست پیښه یو هوایی برید بللې. د پاکستان آج تلویزیون نن پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې په دې هوایی برید کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مهم قومندان حافظ ګلبادر او د هغه کسان په نښه شوي، خو خپلواکو سرچینو لا دا موضوع نه ده تایید کړې. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی جمریش وای چې پر افغانستان د طالبانو تر 2 کلنې واکمنۍ وروسته دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په یو خوندي پټنځای بدل شوی. دغه امریکایي سناتور په یوه اعلامیه کې ویلي له افغانستان څخه د متحده ایالاتونو تر ستنېدلو وروسته د افغان ښځو، نجونو او لږکیو حقونه له منځه تللي او دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرۍ په یوه خطرناکه امن پټنځای بدل شوی. په افغانستان کې د جاپان سفیر وای په کابل کې د طالبانو له یو شمیر چارواکو سره په کتنو کې د افغان ښځو د حقونو په اړه خپل اندېښنه شریکه کړي. د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون د خپل هیواد له NHK تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالب چارواکو ته یو ویل چې په هیواد کې د ثبات لپاره د ښځو حقونه اړین دي. د افغانانو اقتصادي ستونزو ته په اشاره ویلي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته په تیرو 2 کلونو کې ترله دې چې د افغانستان په اکثرو ښارونو او ولایتونو کې د خلکو ژوند عادي حالت ته راګرځېدلې، خو ډېر شمېر افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د طالبانو حکومت د ایراني پلاوي له لورې د دهراوود د هایدرولوژیکي وسایلو د لیدنې په اړه یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی هر ممکنه خیر ته په وینا او عمل کې ژوند دي. په تیره د اوبو برخه کې چې د خپل هیواد او د ایران د سیستان اوسیدونکو لپاره یو رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي د ایران یو تخنیکی پلاوی د ابهاماتو لرې کولو لپاره د دهراود هایډرولوژیکي سیستم کې د اوبو د جریان د کتنې زمینه برابره شوه. خبر پاڼه وایي ایرانی پلاوی له کتنې او د اوبو له اندازه کولو وروسته روان کال د اقلیمي بدلون د نړیوالې پدیدې له امله د عادي اوبو له کال څخه ډیر کم وباله. طالبان وایي ایرانی پلاوی د خپلې کتنې پایله کې ومونده چې د هلمند سیند لږ تر لږه د اوبو جریان لري او د ارغنداب، موساکاله، ارغستان او ترنک بشان مرستندویه سیندونه په بشپړه توګه وچدي چې په دې توګه د هلمند سیند اوبه د ډیلټا سیمې ته رسیدل خورا ستونزمن دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. په خلیج کې ډیره د متحده ایالاتو د بحري ځواکونو قیتې سوداګریزو کښتیو ته خبرداری ورکړی چې د هرمز تنګي څخه د تیرېدو پر وخت د ایران برخې اوبو ته نږدې نه ورځي تر څو د نیول کېدو څخه وژغورل شي. د بحري ځواکونو د پنځمې قیدې ویان کمانډر ټیم هاکنز د فرانسې خبري اژانس ته دې خبرداري په حق لویلي چې سوداګریزو کښتیو ته لارښوونه شوې چې د ایراني ځواکونو لخوا د نیول کېدو خطر څخه د ژغورل کېدو په خاطر هر څومره چې امکان لري د ایران د برخې اوبو ته د نږدې نه ورځي. ایرانی رسنۍ وایي چې پرون ناوخته د دغه هیواد په شیراز ښار کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت په برید کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې برید کوونکي دوه تنه و چې یو تن یې نیول شوی او دوهم یې تښتېدلی. په همدې حال کې د ایران تسنیم خبري اژانس د شاهدانو له قوله ویلي چې په وژل شویو کې د زیارت دوه ساتونکي هم شامل دي. اوکراینی چارواکي وایي د اوکراین پر جنوب د روسیې په راکټي بریدونو کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو په ګډون ګڼ ملکیان وژل شوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په وینا په خرسون کې د روسیې په راکټي بریدونو کې په ټوله کې اووه ملکیان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. کیف پرون وویل چې د اوکراین په جنوب او ختیځ کې جګړې دوام لري. بلخوا د اوکراین د لوی درستیز دفتر ویلي د دوی پوځیانو د زاپوریژیا د روبوتینا په شاوخوا کې قسمن پرمختګونه کړي. رومانیایي چارواکي وایي د لامبوزونو یوه ځانګړې ډله او یو هلیکوپټر یې په تور سمندرګي کې د لارو ورکو ماینونو د موندلو لپاره استولي. رومانیا وایي تور سمندرګي ته څیرمه له ماین چاودنې وروسته د ماین پلټونو عملیات پیل شوي. رومانیایي چارواکي وایي د لامبوزونو یوه ځانګړې ډله او یو هلیکوپټر یې په تور سمندرګي کې د لارو ورکو ماینونو د موندلو لپاره استولي دي. دا وروسته له دې چې د ناټو غړي رومانیې تفریحي ښار کوستین شتی ته په نږدې سواحلو کې یو سمندري ماین وچاودید. د چاودنې ځاني زیان نه دی اړولې. پر اوکراین د روسیې له یرغل په راوروسته موده کې د جګړې دواړو خواوو په تور سمندرګي کې ماینونه ایښي. دا ماینونه د سمندر د څپو او چټک باد په پایله کې کله ناکله د رومانیې تر سواحلو پورې راوړل کیږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
افغانستان کې دوه کاله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې څه پېښ شول؟ د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د هڅو نه نیولې تر بشري او اقتصادي کړکېچ پورې، د دې ډلې تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت، مدني او د بیان ازادۍ. د امریکا غږ آشنا رادیو د اګست په 15مه او 16مه خپلې سهارنۍ او ماښامنۍ خپرونې همدې موضوعاتو ته ځانګړي کړي دي. همدغه راز د سپوږمکۍ، ډیجیټلي شبکو او رادیوي چینلونو په خاصو پروګرامونو کې په دې هکله د رپورټونو، څېړنو او خاصو مرکو لیدل او اورېدل مه هېروئ. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د طالبانو تر دوه کلنې واکمنۍ لاندې د افغانستان د تحولاتو په هکله زمونږ خاصه خبرونه ادامه لري. دا خبرونه به دوه نیم ساعت وي او په دې خبرونه کې به تاسو د خاصو مسایلو په ارتباط خاص رپورټونه، مرکې او تحلیلونه واورئ. یو مسله چې په دې دوه کلونو کې امیش دغه په ورکه رپورټونه راغلي دي، هغه په افغانستان کې بشري حقوق او په خاص ډول هغه هم بیا د اقلیتونو د حقوقو تر پښو لاندې کولو رپورټونه دي. په دې حقله زما همکار رویا زمانی رپورټ لري. رویا جانې،
بله تشکر زیبا جان خادم. در حکومت دو سال گذشته طالبان در افغانستان وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور در صدر خبرها بوده و در این میان تخطی های گسترده حقوق بشری در حاکمیت طالبان بر مردم افغانستان نظر به گزارش ها صورت گرفته است. در این مورد گزارش را تهیه کردیم که تقدیم شما می شود.
په افغانستان کې دوه کاله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیر دوه کاله کې په افغانستان کې دوه کاله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیر دوه کاله کې د افغانستان په ټولو وضعیت مدني او د بیان ازادۍ د امریکا غږ آشنا رادیو د اګست په 15مه او 14مه خپل سهارنۍ او ماښامنۍ خپرونې همدې موضوعاتو ته ځانګړې کړې دي.
بر اساس گزارش های مختلف سازمان های حقوق بشری جهانی، طالبان طی دو سال حاکمیتشان در افغانستان از آگست سال 2021 به این سو مرتکب نقض گسترده حقوق بشری در افغانستان شده است. این تخطی ها از لغو فعالیت نهادهای حقوق بشری و مدنی گرفته تا سرکوبی آزادی های زنان و اقلیت ها شامل است. عبدالاحد فرزان معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر افغانستان بر این نظر است که گروه طالبان کنوانسیون ها و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر را غیر قابل رعایت اعلام کرده و به همین ترتیب نهادهای حامی حقوق بشر مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهادهای مدنی، مدافع حقوق بشر و غیره منحل گردید. فرزام علاوه می کند که در حال حاضر هیچ تضمین برای رعایت حقوق بشر در افغانستان وجود ندارد و هیچ مرجعی برای نظارت و حمایت از حقوق بشری شهروندان در داخل افغانستان فعال نیست.
در دو سال گذشته در نبود یک نظام سیاسی مشروع و پاسخگو و قانونی و دموکراتیک و در عدم وجود حاکمیت قانون در افغانستان، فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر متاسفانه توسط گروه طالبان ارتکاب یافت. تمامی شهروندان افغانستان هم زن و مرد متاسفانه از حقوق سیاسی و مدنی خود محروم شدند. شمار زیادی از شهروندان از جمله نهادهای از جمله منصوبین نهادهای امنیتی و دفاعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به صورت هدفمندانه و سیستماتیک به قتل رسیدند. شمار زیادی از معترضان خصوصا زنان به صورت خودسرانه بازداشت شدند و در بازداشتگاه طالبان مورد شکنجه قرار گرفتند.
از سوی دیگر گزارش ها حاکی است که در ادامه نقض حقوق بشر توسط گروه طالبان در دو سال گذشته اقلیت های مذهبی و گروه های آسیب پذیر قومی به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار گرفته و حقوق و آزادی های بشری آنها نقض گردیده است. هندوان و سکه های افغانستان مجبور به ترک کشورشان شده و چندین بار هدف حملات تروریستی قرار گرفتند. مجید لم افغان اهل اونود که حالا ساکن هند است این صحبت با صدای امریکا میگوید که به خاطر مشکلات ناامنی در داخل افغانستان مجبور به ترک کشور شد.
اگر مشکلات این است که ما صرف علمه کدر تاولاد آمده که در وقت جمعی فامیلای ما مهاجر شد دست دیگه کشور رفت، دست دیگه کشور رفت، خاطر از اینکه اینجا اشتکار مکتب هاشت همه مشکل بود، اگر بعض مشکلات های جانی بود ما مشکلات های مشکلات داشتیم و خاطر مشکلات های خود وطن ترک کردیم.
از سوی هم عبدالاحد فرزان علاوه می کند که در دو سال گذشته حملات هدفمند و سیستماتیک تروریستی بر هزاره ها و شیعیان افغانستان صورت گرفته و آنان از حق مشارکت سیاسی محروم شدند و حتی آزادی های مذهبی آنان محدود گردید. او می گوید که سایر گروه های قومی نیز از مشارکت سیاسی تحت حاکمیت طالبان در دو سال اخیر محروم گردیدند، اما طالبان همواره نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و می گویند که حکومت آنان تمام شرایط حقوق بشر را رعایت کرده و رعایت می کنند و در حکومت آنان همه اقشار جامعه حضور دارند. این در حالی است که گروه طالبان همچنان محدودیت های شدید را بر حق کار و آموزش زنان وضع کردند. آنان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه ها را برای دختران مسدود کرده و نیز زنان و دختران را از کار در ادارات دولتی و سازمان های غیر حکومتی به شمول دفاتر ملل متحد منع کردند. طالبان همچنان وزارت امور زنان را منحل کرده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کردند. این گروه همچنان بر سیر و سفر زنان بدون محرم، رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، حمام‌های عمومی، کلب‌های ورزشی ممنوعیت وضع کرده و نیز آرایشگاه‌های زنان را بستند. سرغون ولی فعال حقوق زنان در مصاحبه با صدای آمریکا میگوید که طالبان مانند گذشته در نظام تک قومی باقی مانده و دیگر اقوام و مذاهب احترام نمیگذارند. محدودیت ها و سانسور رسانه‌ای همچنان جریان دارد. این زن افغان میافزاید که طالبان در مقابل زنان قرار گرفت و محدودیت های عوض من کار، من آموزش، من سفر و زندانی کردن زنان در چهار دیواری خانه محصور کرد که گام به گام زنان را از مشارکت اجتماعی عصب کردند. خانم ولی می افزاید که منصوبین قوای مسلح، کارمندان دوائر دولتی دوره جمهوریت مورد عفو عمومی قرار می گیرند، اما با وجود اعلامیه های مکرر طالبان تا امروز آنان را به بهانه های مختلف توقیف، زندانی و مورد ضرب و شتم قرار می دهند.
هنوز که هنوز است به شرط های جامعه جهانی هم از ایجاد نظام مشارکتی فراگیر احاده حقوق زن و مراعات کردن حقوق بشر از جانب طالبان با وجود وعده ها در برابر جامعه جهانی عملی نکردن استبداد ادامه دارد. نارضایتی های مردم از نظام روز تا روز بلند رفته و در مقابل ظلم استبداد جسارت مبارزات مردمی در داخل کشور و درون طالبان و همچنان در خارج مرز در حرکت تند شلوار است.
این در حال است که جامعه بین المللی همواره تاکید کرده است که اگر طالبان در پی کسب مشروعیتند، آنها باید نخست به حقوق بشر و شمول حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام گذاشته و نیز حکومت فراگیر را شکل دهند. اما طالبان این درخواست‌های جامعه بین المللی را تا حال نادیده گرفته و به سیاست‌های در پیش گرفته خودشان ادامه دادند. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
افغانستان کې دوه کاله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې څه پیښو د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د هڅو نیولې تر بشري او اقتصادي کړکېچ پورې د دې ډلې تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت مدني او د بیان ازادۍ د امریکا غږ آشنا رادیو د اګست په 15 او 14 خپل سهارنۍ او ماښامنۍ خپرونې همدې موضوعاتو ته ځانګړې کړې دي. همدغه راز د سپوږمکۍ ډیجیټلي شبکو او رادیوي چینلونو په خاصو پروګرامونو کې په دې هکله د راپورټونو، څېړنو او خاصو مرکو لیدل او اورېدل مه هېروئ. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو نه زموږ خاص خبرونه ادامه لري او دا خبرونه خاص په دې ارتباط ده چې دوه کاله وشو چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، مګر د دې حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او ډېرې مسلې دي چې نړیوال غوړي هغه طالبان رعایت کوي، مګر طالبانو تر اوسه پورې ورته غوږ نه دی ایښی او عملي کړی نه دي. په دې مسایلو کې یوه مسله د ښځو حقوق دي، بشري حقوق دي او همداشان د اقلیتونو د حقوقو رعایت دی چې مخکې تاسو په دې باره کې راپورټ واورېده چې رویا زمانی خور جوړ کړی و. اوس موږ غواړو د همدغو مسایلو په ارتباط د دوه تنو کارپوهانو سره وغږیږو چې یو د اوفا رئیس فضل حق حقمل صاحب دی او بله صبرینا حمیدی خورده چې د افغانستان په ختیځ زون کې د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی رئیس ده او د ښځو د حقوقو مبارزه ده. او وګورو چې دوی څه نظر لري په دغه برخه کې. رویا جان مهرباني.
خب با میمانان را خوش آمدید گفته، برنامه را با آقای اقمل آغاز میکنیم. آقای اقمل، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
تشکر از دعوتتون، جای بسا خوشی است که با شما هستم.
جهان سپاس. در آغاز برنامه آقای اقمل، بررسی نظر و گفته های خود در مورد ای که در دو سال گذشته در افغانستان چی گذشته، شما که شامل هستین درگیر برنامه های سیاسی و همچنان فعالیت های دارین با از داخل افغانستان با خبر هستین، در جریان هستین، گفتنیتان چی است؟ بررسی تان از اوضای دو سال گذشته طالبان چی است؟ تشکر.
خوب، بسیار زیاد تشکر. وقتی که ما به وضعیت افغانستان مراجعه میکنیم، وضعیت افغانستان و کدام شرایط که فعلا بر ما حاکم شده، همه بر حسب امو محتویاتی است که در پلی‌بوک های مخرب کشورهای بسیار مشخص و هژمونیک در منطقه تحریض شده، طراحی شده و امروز جامعه عمل می باشه. به اصطلاح دیگه، مملکت ها، ملت ها معمولا منافع اولیایشان را سه عنصر مشخص تشکیل می ده. یک مسئولیت فیزیکی است، دوم اقتصاد بسیار متحرک است و سوم داشتن امو حفظ و بقای ارزش های زنجیر ارزش های ملی شان است. این سه عنصر با هم یک جا شده منافع اولیای یک ملت، یک جغرافی سیاسی مستقل تشکیل میده. وقتی که ما به وضعیت فعلی افغانستان مراجعه میکنیم، کشورهای هژمونیک که به گونه خاص ایران و پاکستان ما نام گرفته میتونیم، با استفاده از ابزارهای غیر متعارف، تو واضح گپ است که طالب ها بود تانستن یک جنگ را در برابر مردم افغانستان راه اندازی بکنن که در آخر با یک پیروزی کاملا بدون هزینه دست یافتن. با می پیروزی به گونه مشخص، موجودیت فیزیکی افغان ها یا جغرافی سیاسی افغان ها از هم پاشید، اقتصاد متحرک مردم افغانستان از هم پاشید. حال تمام برنامه هایی که در افغانستان ما زیر نظارت داریم که می بینیم که اینا تطبیق میکنن به گونه بی‌رحمانه، بیشتر تمرکز بالای زنجیر ارزش های ملی ماست. یعنی سعی میکنن که اموشون و ارادی ملی ما را تسخیر بکنن، تسلط بکنن و بعدا برن به طرف صوبه سازی افغانستان. تمام این برنامه های چی در نصاب تعلیمی، چی قیداد غیر افغانی، غیر اسلامی در برابر تعلیم و تربیه خانمای بیدفاع، اطفال ما، مثلا در این شرایط اگر اطفال ما به مکاتب برون، خانما با مکاتب برون، به شکل ما طرفدارش نیستیم. چرا؟ چون نصاب را که اینا ایجاد کردن یا در صدد ایجاد هستن، اون نصاب مطلق برخلاف ارمانهای ملی ماست. فرزندهای ما را با افکار و اندیشه های غیر افغانی اینا میخوان ملبس.
فضل حق حق مل سب محترم، اول سلام ستلی مشی، دوی ممدل تزه یو سوال لرمه، مزرنت غارم ساعت تا با منگا گورو ده مشکلات چه تاسی بیان کرل او ده کما تشریم و چه ور کرل، سه امیدواریشتا کمرانایی وینه چه طالبان با ورستا لده دو کلونو ده طول و فشارونو ده طول و اعتراضونو ده طول و تعاملات پراناکی کم بدلون راولی په دغه ساحه کې، خصوصا د تعلیم و تربیه، د میرمنو د بشری حقوقو او د زده کړې په برخه کې، د کار په برخه کې.
مننه. یو زه کوښښ کوم چې کلیات ونه وایم، ځکه که یو قضیه د افغانستان غوندې پیچلې قضیه مونږ راوړو، ډېرې کوچنۍ کو او په هغه باندې بیا داسې وړاندونه وکړو چې کیدای شي طالبان ځینې اقدامات وکړي چې زموږ په خوښه وي، بیا د قضیه نور اړخونه لمین دي. د افغانستان غوندې د یو هیواد هغه کومه سیمه کې چې زموږ هیواد پروت دی، دا سیمه ډېره پیچلې ده، شرایط ډېر په چټکۍ سره بدلیږي. د هغه لپاره حرج مرج جنګونه پکې هر ورځ رامنځته کېږي. د هغه لپاره وړاندونه ډیر ستونزمنه ده. خود طالب کوم رویه او رفتار چې مونږ تر دننه پوری تر ارزونې لاندې نیولې، طالب خپل په اختیار کې نه دی. مخکې ما خپل په خبرو کې ویلې چې طالبان چې هغه کړنې نن په افغانستان کې ترسره کوي، دغه کړنې اصلا هغه محتویات مواد مخرب پلی بوکونو کې لیکل شوي دي، چې هغه پلی بوکونه جوړ شوي دي په افغانستان نه بهر کې، په ځانګړي توګه په پاکستان کې، په اسلام آباد کې، په راولپنډۍ کې. څه هغوی غواړي دوی مجبور مکلف دي د یو نیابتي ډلې په توګه زموږ په خاوره کې پلی کړي. نو دغه لپاره زه په دغه حق له ډیر خوشبینه نه یم. بل دا کچیر سبا ته دوی د ښوونځیو دروازې زموږ د بې دفاع خویندو لپاره پرانیزي او په نصاب کې دومره بدلون راوړي چې زموږ هر نرمنه، زموږ د هیواد هر بچی دی غواړي د ملا دادالله، ملا عمر پر ځخونو باندې سترګي، او دا په دې معنا چې زموږ نسل دا څنګه نسل دی د یو ډول فکری مایوبي سره مخامخ دی.
تاسو نه مننه لویا جان، زمانی اجازه ده چې د سبرینا حمیدی خور حال واخلو.
بفرمایئ.
حمیدی خور غاوري
تاسو غاګلار مانتي
بجان ستلې مشه په خیر راغلی. تاسو خو زمونږ د حقمل صاحب خبري واوري دي زمونږ د ورور، او پروګرام نه پیغام د 100 دقیقو نه تاسو په پروګرام کې وي او عمر دل چې تر اوسه پورې سو ویل شو. زمونږ مثلا نن دا چې په افغانستان کې د طالبانو په دې 13 کلونو کې په دې دوی په واکمنۍ کې د بشر حقوقو رعایت نه دی شوی، د خو حقوق بشري حقوق در په هولند شوی دي او د اقلیتونو حقوق نه دی رعایت شوی. څه فکر کوي د کوم بدلون نخې نخاني راتلې شي ستاسو په نظر د تعاملاتو پرانا کې آینده کې
د خبرونه همکار او قدرمن میلما او اوریدونکو ته سلامونه.
وعليكم السلام.
واقعا کومګه د 2 کال تزیر شو یا د غینې مخ کې موارد تزیر شو چې طالبانو د مراکې پر مهال په ډیرو موارد باندې وکړي او فلچ سر د اجنډا کې همدغه د بشري حقوقو موضوع د میرمنو د حقوقو تحفظو او د لګاکیو او بعض نور مسایل چې د تروریزم خاتمه دغه څه
bale
نور مسایل ته موږ ګورو چې هغه په عهد باندې ژمنه کول چې عام اسلامي اساس لري، عام اخلاقي اساس لري، عام انساني او عام ديني دوی په هغه عهد باندې وفا و نه کړله. کوم تعهد او کوم ژمنه چې دوی کړې وه دا هغه ژمنه نه د واقع نه خود خپل هغه قدرت ته رسیدونه ورسته د غژمنې ټول قدم په قدم د دخول اندکلې. یعنی موږ کله دوه کال ته تیر شو د بشري حقوقو د سرغړونو موارد ګورو په مختلفو برخو کې، د میرمنو یوازې نه چې د میرمنو په اصل باندې، نو که میرمنې ډیر یادېږي چې میرمنو په وړاندې خو بیخي هغه توپیری چلند او توپیری سیاست او توپیری کړنې ورستر بلی باندې زیاتیږي، ورستر بلی باندې په میرمنو باندې محدودیتونه وضع کیږي، ورستر بلی د خلاص اساسي حقوقونه محروميږي په سیستماتیک شکل. اول خو هغه مسایل چې هغه میکانیزمونه چې د میرمنو د حقوقو د تحفظ لپاره او د بشري حقوقو د تحفظ لپاره او د میرمنو د بقا او انکشاف لپاره او هغه سیستمونه د ټول د منځوي ورته هغه قوانینو هغه اداري وي او په زمن کې به تدې سکم بدیل تر اوسه ځکه په یو یواد کې چې هغه مداله دوی ته موږ نه نظام ویلې شو، نه حکومت ویلې شو، نه دولت ویلې شو، دوی بیخي په بل شکل باندې روان دي. هغه مداله د یو قانون تابع دي او د یو حقوقي چوکاټ تابع دي. څوک خاریان خپل اقونه په کوم چوکاټ کې ولاته د کوم قانوني بنسټ د مخې د کوم قانوني سیستم د مخې هغه یو ځای ته مراجعه وکړي چې دغه زما حق دی زه خپل د تحفظ لپاره.
یعنی ته مایوس، یعنی ته د څه امید نه لري
سیدګي وکي د خلکو امیدواري خو کده دوی کړونو ته منګه وګورو، د دې شالید ته منګه زیر شو او د دې دورا ستربلو فلمي جوړولو ته منګه زیر شو. د دې خپل اجندا معلومه ده ځکه نه طالب خو جو شرکت ده، طالب د یو تعامل په اساس، د یو برنامه په اساس، د یو فکر په اساس باندې رامنځته شو، د دې ته مختص اجندا ورکړل شوی.
خب خانم حمیدی ببخشید، ما میخواستم از اینجا در اینجا شما این سوال بپرسم که خب شما یادآور شدین از قوانین یا از محدودیت ها و عملکرد طالبا، خب بیشتر در این بین چرا طالبا محدودیت ها و می سرکوبی های خود علیه زنان اونا در ظرف 2 سال گذشته بیشتر و بیشتر و سختتر و سختتر ساختن؟
البته یک این دفعه بود داره، دفعه بود به این معنا که یک بود از یا میخواید که همین مسائل حقوق بشری خانما را یا یک وسیله برای مشروعیت خود، وسیله برای جلب کمک های خود، وسیله برای استمرار حاکمیت خود ایرا یک مسئله قرار بده. مسئله دوم نگرانی که یا داره یا برنامه از یا بسیار دراز مدت است و یا یک دورنما داره. دورنما به این معنی که اگر این وضعیت به این شکل دوام کنه، یعنی تولید و تورید تروریسم شاید از افغانستان بسیار به هزینه پایان شود. به این معنی که همین سیستم را که یا پیش گرفته یا همین روش را که یا پیش گرفته طبقه جوان، اطفال و نوجوان ها خود به خود داینده ضرور نیست که کس رو سر ازی سرمایه گذاری کنه، چون خانم ها نقش محوری را در خانواده داره. وقتی که یک خانم از سواد دور میمانه، وقتی که میگه یک ملت میخوایی که از بین ببری، عقل تعلیم و عقل تحصیل از او بگی، یا در قدم اولی عقل تعلیم و تحصیل از خانم ها گستن، چون خانم ها نقش محوری را در خانواده دارن، در تربیت اولاد دارن، در اجتماع دارن، حتی در نصاب تعلیمی نقش محوری در تربیت اطفال از خانم هاست. یا وقتی که یک از خانما بگیره، وقتی که یک تحصیل از خانما گرفته شوه، خانم خودش ناگاه میمانه و دوم ضربی را که برای یا بر خانما رساندن به گرفتن حق تحصیل و حق کار و را از استقلالیت اقتصادی محروم کردن. وقتی که یک خانم استقلالیت اقتصادی نداشته باشه، درآمد نداشته باشه، تعلیم نداشته باشه، اون خانواده رو برو خود به طرف نزول میره، به طرف منفی تقرب میکنه. و داینده ما میتونیم که از برنامه‌ای که یا داره، اجندایی که یا داره، بسیار با آسانی یا ابزار خود به دست بیاره و منابع بشری ده از اینمت و فامیلا و از اینمت و خانواده که از حق تعلیم بدون میمانن یا به دست بیارن و به استفاده و به استمرار انگی از یایی
تشکر خانم حمیدی. آقای اقمل، شما ایره میپرسم که آیا شما فکر میکنین که همی اعمال محدودیت ها و سرکوب زنا در نهایت جامعه جهانی را مجبور بسازد تا حکومت طالبان را که تا هنوز در ظرفی 2 سال گذشته به رسمیت شناخته نشدن اونا را به رسمیت بشناسن؟
اقمل سر
تشکر هستم با شما. یک بار دیگه سلام مجدد خدمت شما و خانم حمیدی. ما میخواستم با این شکل به این پاسخ بپردازم که طالب ها اگر دنبال مشروعیت هستن، مشروعیت باید در اذهان و قلوب مردم افغانستان دریابند. در جایی که اینا با سخت چالش رو بروستن، قلوب اذهان و مردم افغانستان آماده پذیرش یک واحد، یک قدرت نیابتی هیچگانه نیست. در نزد جوانا افغانستان تحت حمایه نظام تخویفی و نظامی پاکستان هیچگاه قابل قبول نیست و اینا هیچگاه این مشروعیت هم به دست آوردن نمیتونه. دوم، ملت ها معمولا از انقلاب خود، از آخرین نبرد خود، از آخرین جنگ خود میاموزند. نظر به تحقیقات ادبیات قرن 21، اگر ما به 20 سال اگر ما به 20 سال گذشته خود مراجعه بکنیم، برابط و تعامل خود با جامعه جهانی بپردازیم، با شرکا و متحدین نظامی بین‌المللی خود بپردازیم، با روابط دیپلماتیک خود بپردازیم و همچنان از روش‌های جنگی خود بپردازیم، در کل ما باید همو پشیمانی های ملی خود را بیشتر آسیب شناسی بکنیم، شناسایی بکنیم. به اصطلاح دیگه، مردم افغانستان نباید همواره منتظر تصامیم و همکاری های جامعه جهانی باشد، چون کشورهای دنیا ولو که جامعه جهانی به صورت عموم جز یعنی دهکده و یا خانوادی بزرگ هستن، اما همه کشورها منافع خود دارند و ما نباید دنبال دی باشیم که جامعه جهانی حتماً در تامین منافع اولیای مردم افغانستان با ما همکاری خواهد کردند. چون در گذشته با وقت انقلاب آخر خود، از جنگ آخر خود، ما آموختیم که امکان نداره. لحاظا ما اینقدر امیدواری به جامعه جهانی و بستگی به اونا ندارم در افکار خود، ولو که اگر اونا به رسمیت هم بشناسن ممکن به خاطر این نباشه که منافع مردم افغانستان در نظر کرد.
ډیر مننه تاسو نه حکمر صاحب محترم تاسو نه ډیر تشکر ګورو چې صبرینا خور پم دې برخه کې څه نظر لري. صبرینا حمیدی خور تاسو سو وایي چې د خزو د تعلیم او تحصیل د بشري حقوقو د خزو د حقوقو د رعایت لپاره نړیوال په خاص ډول امریکا څه ډول فشارونه نور راوسته شي یا نور څه ډول تعاملات ضروری دي چې طالبان دې ته غاړه کړي.
البته تعاملات ته کزیر شو خو دغه د تعاملاتو اساس چې نن افغان ملت او افغان ولس دغه ستونزو سره مخامخ دی، په دغه بحران کې چې افغان ولس ورسره اوس مخامخ دی او میرمنې مخامخ دي، نه پخوانی دولت پکې ګرم دی او نه د افغانستان ولس، که مونږ وایو چې یوازې هغه پکې ګرم د یو اړخه به یو څه ناڅه ګرمتیا هغې ته اوړي. منتا په دې کې نړیواله ټولنه، ځکه نړیواله ټولنه هلته سرمایه ګذاري وکړله په دې شلو کالو کې د ډیموکراسي دپاره، د میرمنو د حقونو دپاره، د بشري حقونو د تحفظ دپاره، په دغه بحران کې دغه ټول ښکیل دي. او که دی هغه وخت به چې طالب خپل هغه موخو او اهدافو ته رسیږي او د طالب هغه میاد حاکمیت به دلته ختمیږي، دغه ستونزې او دغه مشکلات به هم ختمیږي. مونږ نه وایو چې دغه مشکلات به دوامداره وي او دغه مشکلات به تعلیم وکړي، نو د رسمیت پیژندلو دپاره زه فکر نه کوم، ځکه همدغه هیوادونه چې اوس د دې رسمیت پیژندنه د سوال لاندې راوړله، یا همدا د ولس غوښتنې وي چې سبب د دې شوي چې د دې رسمیت پیژندنه وځنډېږي. نو سربېره بعضې هیوادونه لیواله او بل دا هغه کسان چې اوس په وخت کې دي د ملګرو ملتونو سره، د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا سره، دې ټول په ټول لیست کې دي، د بشري حقوقو په نقض باندې، په سرغړونو باندې، په جنګي جنایاتو باندې دې تور دي. هغه کسان چې د داسې یو دولت په راس کې چې جنګي جنایت کوي، نه هغه د بشري حقوقو سرغړونو باندې تور دي، دا غي حکومت رسمیت پیژندنه خپل د سوال لاندې ده. هم دا اوس هغه کسان چې په نورو جنګي دلو کې دي، په د دې په واکدارۍ کې هغه په جګو کورسۍ کې کار کوي، نو اقدامات شاید داسې اقدامات چې یو بدیل لاره ورته ولاکي. هم د افغانستان د ولس په همکارۍ باندې د یو ملي خبرو اترو ته ورشي، د ولس نظریات والی یا د ولس نظریات واورېدل شي، دا ټول شي کوم دا راپورونه چې وړاندې شوي دي، دغه مسایل اته په تیرو راپورونو، تیرو اجلاس د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا او د 50 اجلاس پاره کې چې کوم راپور وړاندې شو، دا غي په وړاندېنه کې یو موضوع دا و چې دغه موارد دي د جنګي جنایاتو، د بشري حقوقو په نقض باندې آی سی سی ته یا د نړیواله محکمې ته دا وړاندې شو، د بدرسۍ لاندې دوی شي. کله چې یو واکداران په دغه جرایمو باندې تورې، نو دا غي رسمي پیژندنه خپل ته باندې سوال لاندې ده.
بله،
او زه خو دې ته کوم امیدواري نه ده، د رسمي پیژندنه د لپاره لرم، نو دې پکړونو کې د تغییر لپاره، د مثبت تغییر لپاره، ځکه که د دې پکړونو کې تغییر راځي، د دې اقدامات او کړنې به د سوي چې د افغانستان د ملت د وروسته تک باندې تاثیر خپل واچي او د افغانستان ملت د بدبختۍ سبب وګرځي. زه خپل شخصا د دې د کړنې چې ګورم، د دې تیر چې مال دې کړه، زه کوم امیدواري د په طالب کې د کړنو لپاره نه لرم، خو دا امیدواري مې شته چې کنه دی والا کولنه او افغان ولس په اول قدم کې مختلف اقشار او مختلف اصناف
سره
یو کې دغه القي د ارتباط قوي شي، دغه ناورین او دغه مازال د حل لپاره به یو څه اقدام ترسره شي چې په کومه مقصد د زماني کې کېږي.
تشکر، ډیره مننه صبرینا خور، ډیره مننه حکمت صاحب محترم، تاسو نه هم مننه خبرونه کې اوسې ښه. بله، په افغانستان کې دوه کاله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې، په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې څه پیښو؟ د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د هڅو نه نیولې تر بشري او اقتصادي کړکېچ پورې، د دې ډلې تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت، مدني او د بیان ازادۍ. د امریکا غږ آشنا رادیو د اګست په 15 او 16 خپل سهارنۍ او ماښامنۍ خپرونې هم دې موضوعاتو ته ځانګړې کړې دي. همدغه راز د سپوږمکۍ، ډیجیټلي شبکو او رادیوي چینلونو په خاصو پروګرامونو کې په دې هکله د راپورټونو، څېړنو او خاصو مرکو لیدل او اورېدل مه هېروئ.
بله، شنونده های محترم، شما را به برنامه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا برنامه صبحگاهی ما دوباره خوش آمدید میگیم. برنامه اختصاصی به خاطر 15 آگوست تسلط دوباره طالبان بر افغانستان است و ما پیرامون دو سالگی حکومت طالبان با مهمان های برنامه صحبت های داریم و همچنان مهمان عزیز در استودیو با خود داریم که با اونا صحبت میکنم. بفرمایید خانم.
مننه روی جان زمانی درنوریدون کو تاسو واوریدل چې منګنن په مختلفو موضوعاتو باندې یو ځغلند نظر اچو چې په دې تیر دوه کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې څه شوي دي او خلک څه وایي، کارپوهان څه وایي، دوی نظریات او تحلیلونه څه دي. تاسو ته معلومه ده چې د 2021 کال نه پس دا د تخلیه پروسه چې شروع شوه د 10,000 د رپورټونو له قراره زیات افغانان راغلي دي امریکې ته، همدغسې نورو ملکونو ته هم تللي دي. خو موږ دلته اوس نن په دې باندې غږیږو چې دغه نوي افغانان، دا نوي راغلي افغانان چې امریکې ته راغلي دي، دوی په دې دومره موده کې د دې محیط سره، د دې ټولنې سره خپل ځان څنګه عیار کړی دی، د دوی ژوند څنګه دی. نو له نیکه مرغه دلته موږ سره په سټوډیو کې همدا اوس فضل وهاب ممتاز صاحب ناست دی. او فضل وهاب ممتاز صاحب په امریکا کې د مسلمانانو د ټولنې د مهاجرو د چارو مسؤل دی. اول خو تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. دویم که زمونږ اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې راپور خو یې چې د 10,000 نه زیات افغانان دلته راغلي دي او زیاتې شوي دي، خو راپورونه شته چې زیاتره نورم شکایت لري پاکستان کې، نور ملکونو کې پاتې دي، لا تر اوسه زیاتې شوي نه دي. چې د دوی آینده به څنګه کیږي دا تاسو معلومه ده یا نه چې څومره زر به راوړل شي؟ ځکه د کانګرس راپورونه وایي چې دوی دغه پروسه چټکه کړې ده او دا څوک چې دلته په امریکا کې دي د دوی په ژوند کې څه بدلون راغلی، دوی څومره ځان عیار کړی دی دلته د دې ټولنې سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو اول تاسو نه ډیره مننه، خپل دغه وزین برنامه کې ما ته وخت راکړل. ستاسو سوال دوه برخه لري. اولنۍ برخه یې تعداد د 3,000 نه تر 5,000 پورې کسان ده چې راغلي دي او دلته ما خپل ستون زمسته او سم مشکلات حل شوي دي. هغه یو برخه د سوال ده. بلته څومره چې د پاکستان یا ابوظبي کې اوس هم تر زرو نه زیات افغانان پاتې دي کمپ کې، داسې نور ملکونه هم شته چې هغو کې خلک شته، حتی تر افریقایي ملکونو کې مثلا تر روانډا کې هم خلک شته، داسې خلک راغلي دي. خلک په ایواکویشن کې یا دغه کې څنګه چې ترډ کنټریز ته هغوی تللی یا درېیم ملک ته تللی، هغه خپل مختلف پروسې دي. هغه د هغوی نوعیت د کیس باندې دغه دي. اول اولویت هغو خلکو ته ایس آی ویز لري یا اسپیشل امیګرنټ ویزا لري، هغوی د درخواست اپلیکیشن لري، درخواست لري هغوی ته ده. بیا پی ون او پی ټو او پی تھری دغه ده، چې هغوی هغه پروسه د اسپیشل امیګرنټ نه ده، اصلا د مهاجرت پروسه ده چې مهاجرت هغه پروسه طی کوي. دلته پروسس کې کوم اداره چې ریکمینډ کړی هغه نه پس ډیپارټمنټ ورسد، بیا هغه آی ایم ته هغه ملک ته ورکوي. دغه ته یو سراب پروسه وایي چې یو یونایټیډ سټیټس ریفیوجی اسیسټنس پروګرام پاس اوس ده، چې هغه مهاجرت پروسه ده،
هغه د مهاجرت قانون ته تطبیقیږي،
هغه هغه به تطبیقیږي. خو بیا د پروسې چټوال لپاره بیا ډیپارټمنټ سټیټ د دې سکرې اوس د پروسه چټک شوی ده. البته ترکیه نه موږ صفه ملون لرو، سم دوست راغلی ده د پی 1 او پی 2 او د پی 3 پروسه نه هم دوست راغلی ده. دغه پروسه تثبیت د رسونه ته زموږ د معلوماتو په اساس د ډیرو خلکو اسلام آباد کې هم د رسونه بیرته پاکستان کې څوم خلکو سیغه تثبیت شوی ده. دغه ځکه هغه نه پس بیا د دوه مرحله وار انټرویو لري او هغه نه پس بیا راځي. خو پروسه شروع شوی ده.
آقای وهاب، یک سوال ما میخواستم از شما اینجا کنم که چقدر مدت همی دوره میگیره؟ مثلا کیسا چقدر یک سال در بر میگیره، دو سال، شش ماه؟ اگر اینم برای شنونده ها بگویید.
بسیار تشکر. زمان دقیقش گفته نمیتونیم، به این گفته نمیتونیم که هر کیس هر فرد تغییر میکنه به اساس د کجا کار کردن، حساسیت کاریشون،
بک‌گراند،
بک‌گراندشون. یعنی من میخواستم که شما خیلی بین که بسیار واضح تر گفتید، به اساس بک‌گراند
سابقهشون
که به اساس. لیکن پروسه خوبی گپی است که پروسه شروع شده.
خب اون سوال داده او بخیر روی جان زمانی سوال داده چې دا بیا زره چراغلی د ټول زپزه شوی دی، دوی مثلا کارونه لري، دوی سره مرستي کیږي، اولادونه یې مکتب ته ځي، مشکل شته یا نشته؟
ډیره مننه، دا ډیر زیات مهم سوال ده. دا اویا زر نه دا زیات ده درې اتیا زره خود بیخي تثبیت شوی سره غلی ده
اوس یعنی تازه احصایا ده چې اتیا زره
درې اتیا زره زیات ده اوس دغه د یو لک نه اوخته ده سل زره اوخته ده دوست تعداد د خلکو دغه ډېر مختلف ده غدا خو الحمدلله یو کار ډېر شوی سه کوم اسابی زغله او یا پارولی زغله ول یا ریفیجی زغله هغه کومکونو هغه نویت یو ټول ته یو رقم ده یعنی ابل دا مونږ خپل د اکنارلیف ز نمائندگی کوم دلته د امریکا سره سره کې د ماجرینو چارې مسولی ما مونږ په خپل سم دغه کړه پنځه شرایطونه ز په خپل شخص سم تلې ما د ماجرینو وضعیت قتل لپاره خپل افغانانو او فامیلونو لیدو لپاره مشکلات تر هغه حل شوی مخک مشکل د لسان ده کورابی کارمونه کوته مشکل پیدا کی
خا او به خیت هسه فضل الله ممتاز بیا مشکل خو مبین کو چې د ژبې مشکل ده چې افهام او تفهیم چونی شي نو خو هیڅ مشکل نه حل کیږي دسه به وکړو زمونږ همکار متی الله بن سی بیا رپورت لري په دې برخه کې چې سره خبرې کړي د رپورت به وګورو بیرته تاسو سره مونږ د بحث ادامه ورکړو
پیغله دیونی ازه په هغه زره افغانانو کې شامل ده چې د کال 2023 نه پس امریکا ته راغلي او دلته په نوې موهید کې د ډیرو ننګاونو سره ژوند پیل کړی دی
هر سره ته سخت ښکارېدل چې اوس ژوند به څنګه مخته وړم هر څه زما په غاړه ښکارېدل نو دغه لږ زری داسې ډسټرب کړم اما اوس خوشبختانه هر سره ته سخت ښکاری د دې خلکو سره د دې کلتور سره آشنا شوم ژوند کول راته اسانه شو او اوس زه محسوسوم چې همدغه ام دلته زما ژوند شو او باید خپل ژوند مختوي سم
ډاکټر طارق اکبري د امریکا ورجینیا ایالت کې ژوند کوي او وایي چې دلته د نوي ژوند په پیل کې ورسره خپلې پخوانی تجربه او زده کړو مرسته کړي خو دې غواړي چې افغانان باید دلته راتګ نه مخکې د امریکا په اړه مکمل معلومات ولري
ما په خپل کې ځان واخلم یا فامیل ولې مونږ ډیر کوشش وکړ چې د موې څنګه ځان یار کو خاص کر زما مثال مونږ د انګلیش یا د ژبې ستونزه نه درلودل نو موې څنګه ځان یار ول ډیر آسان کار وو بل دا د موې څنګه ځان یار ول د پر پکار د چې مونږ مخکې در مخکې چې دلته راسو کم از کم د خپل خپلوانو نه ملګرو نه انډیوالانو نه د دې مطلب څومره معلومات پکار وی هغه واخلو چې دلته څه پکار دی آیا پیسې ضرور شې دا ځان سره وړو آیا د اسناد درسي او د نور څه څومره مثال کارونه دي د پکار چې د معلومات مونږ خپل خپلوان یا انډیوالان یا داس یو اداره یو اسانګوي چې مثال مونږ ته درتلو نه مخکې وړاندې مونږ ته ټول خبرې وکړي خو مونږ د دلته د ټول شند مزدک
خغله سیام پسله چې د یو لړ کتابونو لیکوال او حسونکو ویناوال هم دي او د هم تازه وختونو کې امریکا ته راغله دي نور راغلو افغانانو ته یو لړ مشورې لري دی وایي چې
لمړی دا چې په ژبه په هیدل دي انګلیسي ژبه ډیره مهمه ده هرغه څوک چې غواړي چې په دې ماحول کې پرمختګ وکړي باید انګلیسي ژبه زده کړي دا ډیره مهمه ده دوم په ځانګړي برخه کې سرټیفیکیشن دي تاسو ته معلومه ده چې په امریکا کې په هر برخه کې چې تاسو کار کوئ نو تاسو ځانګړي سرټیفیکیشن ته ضرورت لري دریم زموږ نتورکینګ دی شبکه سازی ده د خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېدل دي خپل ټولنې سره د ټولنې د بهر د نورو خلکو سره په تماس کې پاتې کېدل دي څلورم په ټکنالوژي پوها ده ټکنالوژي باندې پوهېدل لازم دی
اعظم خان په امریکا کې د یو زیات وخت ژوند کوي او د دلته مشته افغانانو باره کې وایي چې دوی د ستر مسولیت سره مخ دي دلته د ژوند کول سره سره دوی په افغانستان کې خپل کورنۍ ته هم مسولیت لري او هغه ونه درې تامل لري اعظم خان وایي
او منګه د دې ترڅنګ چې دلته باید کار وکړو او څو غټو ځان وساتو لازم دي چې په افغانستان کې هم د کورنۍ سره خیر خېګنی وکړو د خپل کورنۍ سره خېګنه وکړو او نور د سي غریب غربت دي هغه سره خېګنه وکړو ترڅو هغه هم دغه هغه تمه یا توقع چې دلته د افغانانو لري یو اندازه روانه شي او دا وای ژوند پرمختګ وکي او پرمخ لاړ شي
په امریکا کې د دوه کالو د تیر دونه پس افغانان اوس امریکا خپل کور ګڼي او خپل راتلونکي هم دلته ویني پیغله دی نیازی زیاتې
خوشبختانه دغه دواړه په تیرې دودي اوس د دې زموږ خلکو سره قانون سره ژوند کول سره اصول سره د ټولو سره عیار شوی مو ساته ژوند کول اسانه شي اوس خو به ډیر زیات اسانه شي دی کول شم چې خپل وطن ته یا کومبل سفر ولرم کول شم
ژوند په امریکا کې د فرصتونو ډک ژوند یادېږي او نوی راغلی افغانان هم په خپل صلاحیت او ظرفیت د ژوند نه ګټه اخلي. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا رادیو.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنوریدونکو خوشاله یو چې بیا هم کولای شو باقی خبرونه ته ادامه ورکړو. زموږ خاصه خبرونه ادامه لري. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې سرغلي دي، ستې شي دي، یو ځغلند نظر چې ټول تحولات او واقعیت ته موږ مخکې د فضل وهاب ممتاز صاحب سره غږیږو چې په امریکا کې د مسلمانانو د ټولنې د مهاجرو د چارو مسؤل دي، او د موږ تبخ کې ویلي چې تر اوسه پوری امریکا ته د اتیاز د 100,000 نه زیات افغانان راغلي دي. خو مونږ د مشکلاتو پوښتنه وکړه، دوی ویلي یو مشکل د ژبې ده چې دوی په انګریزي نه پوهیږي، نو یادري یا پښتو وایي، نو په دې حساب باندې لږ مشکلات شته. چې دویم یا دریم مشکل څه ده؟ زمانی خروب به روسه وایي ده، درست؟
بله، مشکلات از این مشکلات بگوین. و همچنان آقای ممتازی را هم بگوین که برنامه‌ای که به خاطر معرفی فرهنگ اینجا است دارین، به این مورد هم بگوین.
تشکر بسیار زیاد. بله، مشکلات خیلی زیاده، لیکن مشکلاتی که عمده است یکی لسانس که قبلا گفتم، دوم دیگه آموزش مهارت‌های تکنیکی و مسلکی که نیازمندی ها در افغانستان و اینجا فرق میکنن، و معرفت به تکنولوژی و به سیستم اینجا خیلی مهم هستن که اینا هستن. دوم دیگه چه قسم آشنایی به خود سیستم، navigation of the system یا resource screen، این خیلی مهم است که این بسیار مهم است.
یعنی معنا و پیژنی چه پا امریکا که سر دول سیستم ده، سر دول نظام ده، در طول ده سر دول فرهنگی و سیاسی تاریخ لدی، پا ده مسائل باید پوشی امریکا و پیژنی،
صرف ده فرهنگی و ده خوی بل برخده ارخده. اصلی مهم موضوعی ده خود امریکا ده وسائل چکم ریسورس ده وسائل مثلا میڈیکیٹ څنګه واخلی، مثلا شفخانه کې خپل اپوینټمنټ څنګه واخلی. این دا ډیر مهم خبرې دي. خپل ماشومان ځینې خلک داسې شته چې مولد درې سلو میاشتې ماشومان مکتب نه پاتې ول، سپدې نه پلځي،
ځکه چې بلد نه دي، نه پوهیږي چیرې لاړ
شي. موضوع با موضوع آشنایی به فرهنگ، ما برنامه به نام نیو لایف ان امریکا، از زندگی جدید در امریکا، یک برنامه داریم که ما میریم به سر تا سر ایالت ها میریم،
بله،
جایی که مهاجرین زیادتر است، عموما در ورجینیا، تکساس، کالیفرنیا، نو اریزونا هم زیاد شده، شیکاگو هم در حد زیادتر شدن در اونجا. ما خود ما میریم امروی تیم ما، امروی با تیم دو سال قبل تا حال امروی اپریشن الایز ویلکم که کسی که مهاجرین اداره که مهاجرین میاردن خوش آمدید اینا میاردن، امروی برنامه یک جای داریم، باز برشن برنامه میگیریم و دوم دیگه صحت، مسئله صحت روانی و کانسلینگ و خدمات مشاورتی، اینا خیلی مهم است. امروشن داریم بخش
یه سوال پاخر که اغدا چه دو سر از سر دول مالی مرسی که ترک مهده او سمر وقت
کمک های مالی اینا خو از ریست مجنسی که اینا من یک چیز خیلی مهم است که اینا مدت چند سیم است،
سه ماه، یعنی هر کورانه سر دریمشتی
سه ماه کمک کرای خانه و یا باز، لیکن بعد از این باز ما کمک مالی فرق میکنه، باز کرای خانه را گفتم. لیکن یکی دیگه موضوع خیلی مهم است که موضوع از این که تنف میگن کسایی که آید بالا ندارن، با او باز از طریق خود کاونتی یا سیتیشن که هستن، یعنی اداره محلیشن یا خدمات اجتماعی دارن، سوشل سرویسز دپارتمنت، اونام کمک میکنن. یک بخش از تو دهم دارن مدیکیت یا تا وقتی که توانمندی اینو نمیدشون. و دوم دیگه چیزی که ماچینگ گرانت هست، یک چیزی دیگه هست، باز من موضوع سوال خیلی تکنیکی است که یک بخش مثلا آید کارش کاور میکنه و یک بخش دیگه ایشا از طریق ماچینگ گرانت مچ میکنن.
یا سوال بل بیر تکنیکی مسلو تا بنزو زکدیر نور پر رپورتونه پاتینی خبره داده چه دوی چراغلی دی پدی که څومره کسان مسلکی دی او څومره مثلا فیصدی په حساب افغانانو کارونه پیدا کړی دی؟
الحمدلله یو موضوع د موږ د افغانانو ډیر خدا که سه کاربی کی دغه نور مهاجرین سره موږ به دغه لرو افغانان لیک خدی افغانان استعداد د کار
لري، یعنی
مسلکی دی، کار کې هم ډیر زړه خپل ورتیا خي، دا ډیر مهمه خبره ده. او بل ادارو اکثر معرفي د خلک ته خوشاله پروډکټیو زحمتکش خلک دی او په دې باندې موږ خپل ویاړو زموږ خپل اداره کې موږ تقریبا 40 تر زیات افغانان کار کوو او الحمدلله هر یو هر یو داسې نور اداره کوم الحمدلله
یعنی وظیفه شناسه
دی په خپل کار بوخت دی او بل کار کې دغه کار کې پروجکټیو ته
تشکر یو ته. خب یکی از چی میگیم پیامده که طالبان در افغانستان آمد خروج بسیار زیادی از افغان ها یا تخلیه افغان ها از افغانستان شده. آقای اقمل با ما سن زیبا جان همچنان گزارش هایی داریم. تشکر از شما آقای ممتاز که به استودیو ما آمدین. همچنان بفرمایید خانم.
آخری سوال بعد اقنا وخلو دخل بل محترم ملمنه ده حقمل سیب نه حقمل سیب محترم پروگرام که خویه کنه تاسو خود ممتاز خبر واوریدی. تاسو څه فکر کوئ شکایتونه کله کله راځي رپورټونه راځي چې د افغانان چې دلته راغلي دي دوی سره مرسته نکوي خو ممتاز ټول مسلې تشریح کړي. تاسو څه فکر کوئ چې امریکا په دغه برخه کې خپل دغه مسولیت تر کومه حده سرته رسولی دی او څه فکر کوئ چې دغه پروسه څومره باید چټک شي ځکه ډیر افغانان په نور ځایونو کې هم پاتې دي او هغوی هم باید بیرته په امریکا کې یا په نور ځایونو کې ځای په ځای شي. ډېر شکایتونه لري د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ستاسو نظر یا پیشنهاد په دې برخه کې څه دی ملکونو ته چې دا کسان را وباسي اوس؟
مننه دا پوښتنه ډېره پر ځای پوښتنه ده. زه په دې باور یم چې امریکا ډېر کوښښ وکړ چې خپل په افغانستان کې چې کوم مشت ملګری ول کارمندان ول دا وی د وټولو لپاره زمينه برابره کی په دغه موارد کې دوی خپل د مهاجرینو کوم قوانين او پروسیجرونه چې ول هغه تر ډیر هدا پورې اسانه کړل تر خپل نکړل چې زمون هغه اتی پذیره په خطر سره مخامخ اولاد ګروان افغانان د افغانستان څخه وباسي. لیکن سره د دغه ټول او حسو چې دی ته دا نن پوری کړی دی بیا هم زمون ګنشمیر افغانان چې یا دوی ته کار کړی په مستقیم ډول یا دوی سره وګه پوګه د ملي امنیتي ځواکونو په صفوف کې
bale
دند تر سره کړی په ډیر بیچارهګۍ کې ژوند کوي او ډیر خطرات سره لاس ګروان دي. دوی څخه ډیر چې مطرف سران دي ارکان اربان دي چې په ایران کې امداد او په پاکستان کې میږي
bale
دغه دوه یوادونه کې ډیر ډیر سره ام جانی او ام مالی سونو سره لاس ګروان دي.
بله
دوی لپاره د دوی د وټولو لپاره امریکا او د دوی ملګری د یعنی اړینی لارې ولټوي آسان لارې ولټوي بل هغه ډیر اړینی سونو سره چې دوی مخامخ دي. البته دوی څخه ماده کوم لري چې ځواکونه دي زیاتره دوی په بهر کې سپانسر نه لري یعنی هغه سرواکي نه لري چې دوی ضمانتونه وکړي نو لیکن د بل اړخ نه بیا دوی اسناد بشپړ دي شواهد لري چې دا په ډاګه کوي په ځبات رسوي چې دوی د ملي امنیتي ځواکونو په سوسوس کې دنده ترسره کوي. د امریکا او ناتو ځواکونو تر وګه پوګه د نړیوال نظم لپاره زیار وستلی. نو هیله مو دا چې په دغه حق له امریکا او د دوی ملګري او متحدین حاصله ګړندۍ کی
کورمونه. افغانان زیاتره مایوس دي او نا امید دي. دوی ته ستاسو مثلا تجویز څه دی؟ موږ ته همیش د ټلیفونونو کې او شکایت کوي زمونږ حالت او روزګار ډیر خراب دی. مثلا یو اوریدونکو ویلي چې کاناډا د سو وخت مخکې ډیر زیات افغانان وایستل مګر امریکا غلی ناسته ده او موږ نه وباسي. دا د پاکستان موږ ته دی وایي.
یوه دقیقه وخت درمو کوي اقمل.
اقمل سپین باندې.
زه به خبرې ډیر لاندې کوم.
بالکل.
ګوري زمونږ مشکلات ډیر دي. د افغانانو د وستلو په ځانګړي توګه د هغه افغانان چې د خطر سره لاس ګروان دي دغه لپاره باید د امریکای حکومت لاس په کار شي آسان لارې وټولټوي او زمونږ مسولیت زمونږ اخلاقي مسولیت دا دی د غکلا بدرقه کوو د دوی غوګونه ته ورسو او په حضوري توګه ځینې سولېز تظاهرات دلته وکړو او د پالیسي به جوړونکو پریکړه کوونکو اغه توجه لا ورته واړه و. دا یو موضوع. بل موضوع دا چې افغانان یو پړاو کې نه په پړاو کې باید دا تعهد ورسیږي تضمینتیا ورسیږي چې خپل د هیواد د ستونزې حلولو لپاره باید سره دا ټول شی هیواد لپاره باید د بریا نیو نظر لپاره کار.
بله تشکر آقای اکمل.
تشکر.
ډیر مننه. برنامه وقت برنامه در اینجا به پایان میرسه. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.
هم داشتن د فضل و حب ممتاز ابن هم مننه کو چې خبرونه کې برخه واخسته. نو خبرونه ادامه لري درنو اوریدونکو او زمونږ خبرونه نن او سبا د طالبانو د دوکلنې واکمنۍ د اجرااتو او په افغانستان کې د تحولاتو په اړه کې